جرمنی د هغو یو شمیر افغانانو د منلو پروسه پیلوي چې دا مهال په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخامخ دي. فرانس پرس دا خبره پرون سه شنبه د جرمنی د وی دولتي سرچینې په حواله خبره کړي. د جرمنی دولتي سرچینې ویلي هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمنی ته ولېږدول شي چې محکمې له قانوني پلوه د جرمنی د ویزې وړ بللې دي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د جرمنی د بشري حقونو یو کمشنر تازه د کورنیو چارو له وزارت وغوښتل چې پاکستان کې د جرمنی په تمه میشتو افغانانو ته ژر تر ژره ویزې ورکړي. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې د مهال پاکستان کې له فشارونو سره مخامخ دي. او د جرمنی خبری آژانس څو ورځې وړاندې راپور ورکړ چې له دې ډلې 210 افغانستان ته ډیپورت شوي دي. په جرمنی کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کډوالو تګلارې سخت شوې او دې کار د هغو افغانانو د لیک چارې هم ټکنۍ کړې چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې ده. بلورته د جرمنی څارنوالانو یو 24 کلن افغان د 2 کسانو د قتل او 34 نورو د قتل په هڅه تورن کړی دی. د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای لیکلي تورن کاس په 13 فبروري میاشت کې په مونیخ کې د کارګرانو د حقونو په پار راوتلي لاریون باندې موټر خېجولی وو. څارنوالانو پرون سه شنبه د خپلې پریکړې په اعلامیه کې ویلي چې تورن کاس د مذهبي انګیزې له مخې دا کار کړی دی او دوی دا شک هم څرګندوي چې ممکن د اسلامي دولت ډلې یا بلې ترهګریزې ډلې سره به تړاو ولري. تورن کس چې نوم یې اخیستل شوی نه دی دا مهال په توقیف کې د محکمې پریکړې ته په تمه دی او معلومه نه ده چې څه ډول سزا به ورته واورول شي. جرمني کې تیر کال څو داسې تاوتریخجنې پیښې وشوې چې عاملان افغان کډوال وو. استرالیا ایران د یهودانو ضد دو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی او اعلان کړی چې د ایران سفیر له کامبرا څخه اخراج کړی دی. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزي پرون سه شنبه ویلي د هیواد امنیتي ادارو معلومه کړي چې ایران په استرالیا کې د یهودانو ضد دو بریدونو کې لاس لري. یو برید په سیدنی کې لویس کانټیننټل کچن رستورانت باندې شوی و چې ترڅ کې رستورانت ویجاړ او د اور لمبه شوی و. بل هغه 2023 کال کې په ملبورن کې د یهودانو یو کنیسې باندې شوی و. له دې سره همهاله استرالیا تهران کې خپل سفارت رخصت کړی او کارکونکي دریم هیواد ته انتقال کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د استرالیا د پریکړه سیاسي بللې خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. او د سوریې لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس بارک وایي د لبنان دولت به راتلونکي اونۍ هغه طرح وړاندې کړي چې له مخې حزب الله ډله بې وسلې کولو ته هڅوي. ټاکل شوی له دې طرح سره هممهاله اسرائیل هم د خپل شاتګ لپاره یو چوکاټ وړاندې کړي. ښاغلی بارک د سه شنبې په ورځ د لبنان له ولسمشر جوزف عون سره تر لیدو کتو وروسته وویل د لبنان طرح به اجباري نه بلکې د حزب الله د بې وسلې کولو لپاره به یوازې تشویقی جنبه ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیشلی نامه سلامونه کې هیله مې منی درنو زکونکو هیله د چیرو غو جوړ سي او د وخت نو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح لاس وایم. هیله د چین رس هم د لوست تر اخر نه شي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. زموږ استاد سي د تیر ورځې درس د استایي مدنیت په حق له وو د مدنیت او د ویدی مدنیت او د اریانو د تمدن په حق له وو. په دې هیله چې تاسو د تیر ریزی درس شز د کړیوی او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالی او لیوالتیا سره حاضر سی وو. سینو ورځ خپل د نن ورځی درس پیلو چې نن موضوع د افغانستان د اساطیری تاریخ په حق لده. د چې افغانستان اساطیری تاریخ کې کومي کورنۍ شامل دي د هری کورنۍ اړوند به معلومات لاسته راوړو. زموږ لومړنی کورنۍ په دغه اساطیری تاریخ کې چې د هغه د پښتادیانو واکمنۍ ده یا لومړنۍ لړۍ ده پښتادیانو لړۍ ده. لومړنۍ سیاسي واکمن د اوستا په کتاب کې د پښتادیانو په نامه یاد شوی دی چې د دې کورنۍ لومړنۍ واکمن چې و هغه کیومرس نومیده او ابو ریحان البیرونی په خپل لیکلو کې کیومرس د هوشنګ په نامه یاد کړی دی. د هغه اولنۍ اریایي واکمن دی چې په بلخ کې د سیاسي واکمنۍ بنسټ کې شو دی او د کیومرس څخه وروسته بیا د هغه زوی تیمور سو وخت رسیږي او د نوموړي بیا نوموړي بیا خپل واکمنی پر مهال باندې او مدبر وزیر چې شیدا سپ نومیده هغه په دولتي چارو کې هغه ته ځانګړې وظیفه ورکوي او نوموړی وزیر ولس ته د نورو خدمتونو تر څنګ د کالو جوړولو او د وړیو د وریشلو لارې چارې هم وښودلې. پیشتادیانو د سلسلې هغه نامتو او مشهور پاچا چې و هغه یما یا جمشید نومېدی چې د تیمور څخه وروسته دی واک ته ورسېدی او دی چې و لومړنی پاچا و چې په بلخ کې د شهر بنسټ کېښودی. یما ته هورمزده د یو شهر د جوړولو هدایت وکړ او یما پاچا بیا هغه شهر داسې جوړ کړي چې د هغه شهر اوږدوالی او پراخوالی د آس د ځغلولو د میدان په اندازه و او د اوبو ډنډونه د آس ځغلولو میدان د کلو او کورونو لپاره وړ سیمې هم په دغه ښار کې جوړې کړلې او د دې ترڅنګ یې په دغه ښار کې داسې یو باغوا شې داسې یو ژوبن جوړ کړي چې هلته د هر ایوان څخه یو یو جوړه پکې د وساتله او د پیشتدیانو وروستنی یا هغه اخرنی واکمن چې و هغه کرشاسب و چې د نو کلونو واکمنۍ څخه وروسته د افراسیاب لخوا به هغه سخت وځپل سو د پیشتدیانو واکمنۍ چې کومه لړۍ چې وه هغه پای ته ورسېدله. د افغانستان مساتیری تاریخ دویمه کورنۍ یا دویمه لړۍ چې هغه د کیانیانو واکمنۍ ده چې د افغانستان د مساتیری تاریخ دویمه لړۍ هم په د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. کاوی په ویدی او استایي متنو کې د پو مشر او امیر په معنا کارول سوی دي چې دا کورنۍ ځکه کاوی یا کیانی بلل کیږي چې د دغې کورنۍ د ټولو واکمنانو د نامه سره یا د نامه په سر کې د کې توري نشته و. مثلا د کیانی کورنۍ هغه لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېده، نو ځکه د کې کلمه د دې د هر واکمن د نامه په سر کې ده، نو ځکه دا کورنۍ هم د کیانی په نامه یاده سوې ده. د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېدی دی بیا د رستم پهلوان د پلار په غوښتنه بلخ ته نږدې د البرز په غره کې پر تخت باندې کښېني او 15 کاله بیا د واکمنۍ کوي. د حقیقت څخه وروسته بیا د زوی کیکاوس واک ته رسیږي. کیکاوس هم د هغو کسانو سره جګړه کوي چې هغه د آریایي کلتور او مدنیت مخالفت یې کوي، یعنی هغه کسان چې هغه د آریایي کلتور د آریایي رسم رواج او د آریایي فرهنګ همدارنګه د دغه آریایي مدنیت مخالفت و یا مخالفت ښکاره کوه او د دغه کلتور مخالفین و. دغه کیکاوس هم د همدغه کسانو سره جنګیدی او د جګړه مارو د ډلې چې مازندران په څنګهلونه کې اوسېدلې په اوستایي متنونو کې ورته دیوان ویل سوی دی او د کیکاوس د خوا دغه ډله ځپل سوی ده او اریایي تمدن هم د هغه د بریدونو او رنیو څخه د وژغورله. په اوستا کې راغلی دی چې کیکاوس د دې لپاره چې تر ټولو ځواکمن پاچا سي دی د ربل نوا یا انایتا ته د ارزیفیا په غره کې سل آسونه زر غویان او لس زره پسونه قرباني کړل چې دا د دوی هغه یو د عبادت هغه څه و چې د دوی ورباندې عقیده درلوده او عبادت یې کوي، نو د دې لپاره چې دی تر ټولو ځواکمن پاچا سي او د دوی په باور دغه د دوی خدای د دوی سره مرسته وکړي، نو ځکه په دا خاطر یې د ارزیفه په غره کې سل دانې آسونه زر دانې غویان او لس زره پسونه قرباني کړل. کیکاوس د ارزیفیه د غره په شاوخوا باندې وستري کلاګانی جوړ کړلې پر وستري هیوادونو باندې واکمنۍ درلوده او کیکاوس چې هغه ډېر عقل هوښیار او پوه وزیر درلودي چې پورجیره یا اوشنر نومېدی. د کیکاوس څخه وروسته بیا سیاوش واک ته رسیږي. د بلخ تاج او تخت هم سیاوش ته ورسیږي او سیاوش واکمنۍ باندې پیل کوي او خپل واکمنۍ پیلوي. سیاوش په اوستایي متنونو کې د سیاوشن په نامه یاد سوی دی چې دی بیا د بلخ نامتو او ډیر زړور واکمن و. همدارنګه سیاوش د ارینا ویجا پر سیمه باندې یو ستره کلا جوړ کړه چې په اوستایي متنونو کې هغه د ګنګدش په نامه یاد سوی دی او د تورانیانو د پاچا افراسیاب سره د افراسیاب لورې چې هغه فرنګیس نومېدله هغه ځان ته واده کړ او د هغه څخه زوی هم پیدا سو چې د زوی بیا کې خسرو نومېده. د سیاور څخه ورسته بیا د زوی کې خسرو د بلخ واکمن کیږي. نوموړی بیا د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره د تورانیانو سره جنګیږي. تورانیان د پلار سیاوش وژني چې بیا کله چې د سیاوش د مړینې څخه ورسته کې خسرو واک ته رسیږي، یعنی دی په بلخ کې واکمن کیږي، نو دی بیا د تورانیانو سره د دې دپاره چې د خپل پلار انتقام واخلي یا د خپل پلار غچ واخلي، نو په دغه موخه د تورانیانو سره جنګیږي او د تورانیانو واکمن افراسیاب او همچنان د هغه ورور په زنځیرونو باندې وتړل او بیا یې ووژل. کیخسرو د کنانیانو د واکمنۍ بېلابېلې سیمې یو له بل سره وتړلې او د بشپړې یا مکمل سترواکۍ واک او ځواک یې درلودې. د همدې امله په استایي متنونو کې هغه ته د هیواد جوړونکي نوم ورکول سوی دی. یعنی دی دغه کیخسرو د کنانیانو د واکمنۍ هغه مختلفې سیمې چې جلا جلا وې هغه ټول یو له بل سره وتړلې او دی بیا د مکمل امپراتوری یا د بشپړ سترواکۍ واک او ځواک د خپل لاس کې واخیستی او دغه واک او ځواک د درلودي. نو د همدې امله دی په اوستایي متنونو کې د هیواد جوړونکي په نامه یاد سوی دی او د هیواد جوړونکي نوم د تور کول سوی دی چې بیا د کیخسرو څخه وروسته د افغانستان اساطیري تاریخ درېمه کورنۍ واک ته رسیږي یا درېمه واکمني چې هغه د اسپه په نامه یادیږي واک ته رسیږي. لومړنی کورنۍ مول چې هغه د پښتونیان و دویمه کورنۍ هم کېنان و، د لومړنی واکمنۍ په پاتره سدو سره دویمه واکمنۍ پیلېږي یا دویمه لړۍ پیلېږي، د دویمه په پاتره سدو سره درېمه لړۍ چې هغه د اسپا کورنۍ ده یا د اسپا واکمنۍ ده هغه وخت رسیږي. د کېنی کورنۍ ورسته د پاچاهانو بل لړۍ وخت ورسېدل چې هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت پیدا کړي او د دې کورنۍ د هر واکمن د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلې ده. د کېنی کورنۍ په حق مویل چې دا کورنۍ ځکه په دې نامه یاد سوی ده چې د هر واکمن د نوم په سر کې د کې کلمه راغلی ده، نو ځکه دغه د کیانی په نامه یادیږي. نو د کیانانو څخه وروسته چې کومه د پاچاهانو لړۍ رامنځته سوه هغه بیا د اسپه کورنۍ په نامه شهرت لري، په دې خاطر د اسپه کورنۍ په نامه یاد سوی دي چې د دې د واکمنانو د نامه په پای کې بیا د اسپه کلمه راغلې ده. ځکه زیاتره په تاریخ متنونو کې د اسپه د کورنۍ په نامه باندې دغه کورنۍ مشهوره ده. د ځینو روایت پر بنسټ باندې د دې کورنۍ لومړنی ټولواکۍ د لهراسب نومې دی او لهراسب هم د کیانانو د واکمنۍ پر مهال باندې په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده. لهراسب د زردشت دین منی او د هغه د پراختیا لپاره ډېر زحمتونه وایستل. د لهراسب څخه دوه زامن پاتې سول، یعنی دوه زامن یې درلودې چې یو یې ویشت اسپه او بل یې زرېورې نومې دی. ویشت اسپه یا گشت اسپ د خپل پلار د مړینې څخه وروسته بیا دی واک ته رسیږي او د دغه گشت اسپ شهرت د لامل زیات سو چې دی د زردشت سره ملتیا وکړه او د هغه د عین د خبرولو یا د هغه دین د خبرولو لپاره ډېرې هڅې وکړلې. زردشت هم د گشت اسپ څخه هیله درلوده چې خپل د میرمنه چې هغه هوتاوسان نومېدل هغه هم دغه عین ته دعوت ورکړي او زردشت دین ومني، ترڅو زردشت دین چې دی هغه تر لیرې ځایونو پورې ورسیږي او د گشت اسپ په امر سره د زردشت ټولې ویناوې چې وې هغه د غوایي پر 2000 پوستکو باندې ولیکل سول او د گشت اسپ د واکمنۍ پر مهال باندې د تورانیانو سره زیاتې جګړې تر سره سوې چې د گشت اسپ څخه وروسته بیا د هغه زمن وخت رسیږي. د گشت اسپ بل زوی د سپنتو داتا یا اسفندیا د په نامه یادیږي چې د ده د واکمنۍ په هکله ډېر معلومات سته. ویل کېږي چې اسفندیار یو ډېر هوښیار او زړور شخص و یا واکمن و. هغه د بلخ پر اورتون باندې داسې نیزه ودروله چې معنا یې د خپلې سیمې څخه په مېړانه دفاع او د پردیو مخنیوی و. چې اسفندیار هم په دغه د واکمنۍ د پراختیا لپاره ډېرې هلې ځلې کوي، ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې ولی او خپل د امپراتوري حدود اوجدوي یا پراخه کوي. نو دی ډیر هغه زرور او هوښیار واکمن وو چې موږ ول د بلخ پر اورتون باندې دی داسې نیزه دروي چې د هغه معنا د خپل سیمې څخه په ډیر میړانه دفاع ده او د پردي څخه مخنیوي وو. چې بیا د اسفندیار د مړینې څخه وروسته د اسپا کورنۍ هم واک پای ته رسیږي دغه واکمني او په دې ډول سره د افغانستان اساطیري درې لري لړۍ په پرله پسې توګه چې کله خپله واکمني وکړه، د واکمنۍ په پای ته رسېدو سره هغه کورنۍ نوره ختمیږي چې د اسفندیار د مړینې څخه وروسته دلته د اسپا کورنۍ کومه واکمني چې وه هغه پای ته ورسېدله. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس، په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ د افغانستان د ساتري تاریخ درې مهمې کورنۍ یا درې مهمې لړۍ ولوستلې چې د هغو له جملې څخه چې دغه درې لړۍ چې وې، یوه لړۍ د پیشتادیانو لړۍ وه چې پیشتادیانو په هکله مو وویل چې دا لړۍ څه ډول چیرې او د کومو کسانو د خوا رامنځته کېږي، دا په دې لړۍ کې کوم کسان واک ته رسېږي او کوم کارونه سرته رسوي. ورپسې مو دا وویل چې د دغه اول لړۍ یعنی د پیشتادیانو د لړۍ د واکمنۍ په پای ته رسېدو سره سم دویمه کورنۍ یا د کیانیانو کورنۍ واک ته رسېږي، چې کیانان هم په خپل وار سره خپله واکمني کوي او په دې واکمنۍ کې هم مختلف واکمنان واک ته رسېږي او مختلف پاچاهان واکمني کوي. د دې کورنۍ په هکله مو وویل چې دا ولې دغه کورنۍ د کیانانو په نامه یاد سوې ده، او دا کورنۍ یا دغه واکمنۍ څه ډول واک ته رسېږي او څه ډول ختمیږي، او د دوهمې کورنۍ یا د دوهمې لړۍ چې هغه د کیانانو کورنۍ وه د هغه په پای ته رسېدو سره د اسپا کورنۍ واک ته رسېږي، چې د اسپا کورنۍ په هکله مو هم معلومات لاسته راوړل ده چې د اسپا کورنۍ ولې په دې نامه یادول سوې ده، دا کورنۍ څه ډول واک ته رسېږي، کوم پاچاهان په دغه کورنۍ کې واکمني کوي یا په دغه کورنۍ کې کوم پاچاهان واک ته رسېږي. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د هرې لړۍ اړوند چې کوم معلومات موږ تاسو ته وړاندې کړل ستاسې د پام وړ ګرځېدلې وي، او ښه به مو زده کړې اوسي، تر دې دمه مو ملتیا کړې اوسي، او په هرې موضوع باندې به تاسې پوه سوي اوسي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. د نن ورځې درس نن پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې چارې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونی کې هیلې میمنې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړو سیاو د ژوند شاري به مشکور مخته تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست را خلې نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیز او همدارنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونه اړوند معلومات لاسته راوړو. څلورم لوست یو رسمنه تور د شمې پاڼې د هڅو کې چې د لوست را خلې نشي بوره سره راځو. خپل د نن ورځې موضوع پیلوو، د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابلې اغیزې. د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو، او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفرې هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو، او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین، د یو عقیدې او یو فکر خواته راوبلل، او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین، یو عقیدې او فکر خاوندان سول. د اسلام پراتک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و، هغه ټول له منځه ولاړل، او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو، د شتمنو خلکو، د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و، هغه یې له منځه یووړ، او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر ډیر سو، او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه، او د علم او پوهې دروازې د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل، او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نور هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ استاسي د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژند چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ دا غوړه جملې څخه یو هم طاهریان سفاریان سمانیان غزنویان سلجوقیان غوریان او خوارزم شاهان همدارنګ مغولان تیموران او د کرت کورنۍ ور لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 کال کې زیږیدل دي او د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کوي او په دغه برخو کې د برخه اخیسته د د خپل دوه بسوډونو د مینز د دوه بسوډونو د مینز چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي او په یو سلون پنځنیم سپوږمیز کال کې هم امین وواژه بل اسلامی حکومت چې دی هغه سفاریان و چې دی کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی چې کله د طاهریان حکومت لمنځه ځینو بیا ورسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی او د خپل د سیستان د خلکو څخه په 2015 کال کې د افغانستان په سلویدیزه برخه کې زیږیدل دی او د پلار چې و هغه د مسکری دند درلودنه د همدې عمل یعقوب ته او د دوړونو ته چې هغه عمر علي او طاهر نومیدل دوی ته سفاریان ویل کیږي یعقوب ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبه ته ورسېدی چې یعقوب سفاری د بیا ورسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول او د هغه څخه ورسته بیا د زبل شاه سره جګړه کوي او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېری مهمې سیمې د یعقوب لشکري نیسي او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ ورستنې واکمن چې هغه محمد نومیدی هغه هم د پلا سره بندې کیږي چې بیا ورسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي یا دغه حکومت چې کله ختمیږي نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي سامانیان هم یو اسلام خپلواک اسلامي حکومت و چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و او د امویانو د خلافت په محل باندې د مسلمان سوی و د زمن هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه اسماعیل سامانی نومیدی چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله وکمنی وکړه د بخارا ښار خپل پلازمینه وټاکله او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر وکمنی ته رسیږي او د دوی وکمنی پیلیږي ورپسې بل اسلامی حکومت چې هغه غزنویان او سلجوقیان و د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودن کې البتګین نومیدی چې هغه د سمانیانو په دربار کې د ترکی توکم امیرانو او سردارانو څخه و خو د غزنویانو حکومت د سبتګین په واسطه رامنځته سو چې د البتګین زوم او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومیدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د څخه وروسته بیا د زوی سلطان محمد غزنوی وخت رسیږي چې د بیا په لومړي سر کې د نن افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غزوي ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان وخت رسیږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمیرل کېده د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې هغه سلجوق نومیدی چې څلور زامن یې درلوده د یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوی د خواني ولکی چې بیا د هندستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زندانی کې دوه څخه وروسته بیا د حمل ته مړ کیږي چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوی ته ماتې ورکوي او ډیر مهم ولایتونه لکه ماورانهار ایران او افغانستان هم دی نیسي چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومیدل د حکومت چاري پر مخ وروړي چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټه ټوټه سي او په پایله کې بیا نورې سلسله یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان قراختیان غوریان داسې داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمه ونیسي. چې بیا د سلجوقیانو هغه ډیر مهم خدمت چې دوی کړی وو هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې وو، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډیر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي، او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو. همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار تزین سو، او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده، او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه، او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان وو، او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه وو، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار وی، او په پایل کې داغه د خوابندی کې چې بیا داغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کیږي، او دی بیا ورسته وژل کیږي. چې داغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنیږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایل لخوا هغه لوټ کیږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي، او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر راپاڅېدلې دي، او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجن نومېده، او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزاره جاتو د اوسېدونکو وو. خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد وو، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې وو یا ډېر مشهور ټولواکۍ چې وو هغه علاءالدین نومېدی. د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه، او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله. همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و. دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل، او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه، او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نور هم سره یو کړي، او د خپل خلکو د لاش نظم د هغو د ثبات لپاره د یاسات او لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړ کړه، تر څو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډیر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ ده چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی، چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي، او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي، چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي، او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه. د ځایناستي هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست یې دمه ورکوي، چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي، چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دی د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دي، او تیمور په لومړی سر کې منځنۍ آسیا ځان ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلود، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، او همدارنګه د ایران د هند ځینې سیمې روسیه د عثماني دولت مزکی هم ونیسي، خو کله چې بيدې د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې د مرکیږي چې بیا ورسته د هرات تیموران واکمنی رامنځته کیږي، چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1500 کال کې مرکیږي او د سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي د زمان او د دلمسیان په جنگو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاروخ مرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات ښار ټاکي او درې سلويش کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې محمد خان شیبانی نومې دی، چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی